سلام ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو مخه کلازادای رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دراګان د روختون ډاکټران وايي په تیر دوه میاشتو کې د ماشومانو ترمنځ خوار زواکي د نور وختونو پرتل زیاته شوې ده د دغه روختون ډاکټرانو د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرې کوي په هر لوس ماشومانو کې درې د سخت خوار زواکي لکبل د ستريګي لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نور نړیوالو سازمانونو په خپل راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه لا 5 کلونو کم عمر ماشومان په خوار زواکي اختري دغه نړیوالو ادارو په ټکو څه باندې یو شاریا 2 میلیونه امیدواری او شدی ورکون کې مینده هم د خوار زواکي له جدي ګواخ سره مخ دي د بشری مرستو رسونکو ادارو ویلي د امریکا او نورو نړیوالو د مرستو په بندیدو سره د خوار زواکو ماشومان او مینده ته رسیدنه ستونزمنه شوې ده اسرائیلی ځواکونو پروندو شنبه په خان یونس کې پر ناصر روختون په دوو بریدونو کې شل کسان وژل دي په سیمه کې روغتي کارکونکو وایي ل نوبړي برید روس ته سیمه ته د روغتي کارکونکو خبر اعلانو ل رسیدو سره سم دویم برید شو چې لک تر لګه شل کسان پکې وژل شول د شټ پیس خبري اژانس راپور لمخې په وژل شو کې 5 خبر اعلان هم شامل دي په خبر اعلانو کې ادرې دیرش کلنه مریم داکا ل شټ پیس خبري اژانس سره د خبريالې په توګه کار کوي د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د غبریت یو غمجنه پیښه بللې ولید چې پاوزي د څړلو په حال کې دی د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وايي سه کال غواړم د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره وګورم هغه پرون د شنبه په سپینه مړې کې خبر اعلان وویل لکه سره د خبرو اترو لپاره چمتو دی او په مناسب وخت کې ور سره وګوري د روټرز خبر اژانس راپور لمخې ولسمشر ترامپ خپل مخکيني دوره کې د کیم جون اون سره نمړلین لیدنه په داسې حال کې درلوده چې د امریکا او شمالي کوریا اړیکې کړکې چنوي هغه مهال د دوړو لور ترمنځ یو سوداګریز تړون هم لاسلیک شوی وو خو د اټومي انرژي په ځله غوښتنې نو د ترون په جزئیاتو کې دواړو خواو اختلافات درلود د امریکا په اوریګان ایالت کې د اورلګیدنې له کبله یو شمېر کورونه ورخېسته او په زرها او نور د سوځېدو له ګواخ سره مخ دي د سیمو سیدونکو ته د شنبه د تخلیه امر شوی دی د چارواکو خبره د اورلګیدنې چې د وچی او ګرمي هوا له کبله رامنځته شوی د اوروژن کارکونکو یو څه مهار کړی دی له دې وړاندې د امریکا په بیلابیل ایالتونو کې د اورلګیدنې له کبله په زرها او کورونه سوځېدلې و او د آزادو سیالیو نموتای اتسیرا پاس محمد پروند شنبه د نمړي ځل لپاره د موټای په برخه کې خپل ایرانی اصل بهرنی سیال ته مات ورکړه دغه سیالی چې د تایلند په پوکیت خار کې تر سره شو پاس محمد پکې لادري او پړاو نورس خپل سیال مات کړ د موټای په سیالی کې هر پړاو درې دقیقې وي پاس محمد لدی وړاندې د آزادو سیالیو په برخه کې افغانستان ته پیړونه راوړي او د نمړي ځل دی چې د موټای په برخه کې برلیات بریا ترلاسه کوي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکهله او احترامات به قبول کی قدر منو خوږو بل لیز دکون کو زبرش ناغم خار یو زلبه هم تاسو ټول تشرف واس من دنه ورځی درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت تر تیر دکون کی بر تر او جوړ او صحت مند او سجه او صحت جامع بم پتنوی درونه او بل لیز دکون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن ورځی مضمون جغرافیا او اوم ټوکې کتاب سلرم لوستې نو هلمن دیم چې تاسو ټول قدر منو او خوږه زکون کی د لوستر پای پر سره ماتیا او کری او یو څه ذکري قدر منو خوږه د کون کوله که سرنګ چې مور تاسو پتیر رزلوست کې دا پتیر رزلوست کې مور تاسو د زمکي وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د زمکي د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړنه نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي دلچسپ او پزره پوری موضوع اړوند بحث لرو نو هلمند اندرنو ز کون کوم خل دین چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنه ز کون کې خپل زنو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنو سره نوٹ کړئ او جوګل لیست د کون کو اوس هم د لوست پر لور باندې رازوز مرستا سو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او هم درنګ طبيعي جغرافیا د کتاب صفحه د 25 میلی صفحه څخه پیل به تر 28 میلی صفحه پرې خو جو ګل لیست د کون کوز مرستا سو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو عبارت دي لمړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دویم طبيعي جغرافیا دریم لوړې سطحې سلرم دشتي دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ او تاسو بحث ولرو ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو ژوند کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله په ټاکلو لیز د کوونکو راځو خپل درس پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې لوست دی د افغانستان موقعیت او څلور خواوې دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خواوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ژو قدرمنو زده کوونکو د ځمکې کورې ته که چیرې موږ تاسو متوجه واوسیږو د ځمکې دغه کوم غیر منظم کروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي قطب لري او بلې هم سویلي قطب لري چې دا پخپله موږ تاسو په تېرو ورځو لوستونو کې دا وپیژندل چې ځمکه د استوا کشف په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخې ته شمالي قطب موږ وایو او بلې برخې ته سویلي قطب وایو. همدارنګه درنو زده کوونکو کچیر موږ دغه د ځمکې موډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لویې وچې او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري، نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خوشا او ګللی زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د آسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استوا له کژسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې دغه کورا پخپله د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ خوا کې ده. په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی یا هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره ده عبارت ده. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک دوه پنځوس زره کیلومتره مربع ته رسیږي. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان څلورو خواوو ته وچه ده، کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري. که چیرې تاسو په نقشه کې د استرالیا هیواد ته متوجه اوسېږي، د استرالیا هیواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د دې شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. زموږ ګران هیواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچې ته لار نه لري. چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه ورباندې راڅرخېدلي دي. او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل د دې دغه لیروالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشتې د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي، یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نشتې هغه 300 کیلومتر دی. او همدارنګ از موږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دی د خپل د یو تحمیلي کرشي چې د ډیورین کرشه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامنځته شوی دی چې دغه کرشه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورین کرشه په رسمیت سره نه دی پیژندلی. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري، یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو ګلاري زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترې نسوکه چې دی په دې ځای کې په دغه کوچنی سکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبله څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبله څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډیر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کوم لار چې تیر سیوی دي د دوه لارو څخه دی تیریږي چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنی هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري نو دغه هیوادونه به مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګری لارو ته لار پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د طبيعي جغرافیه په حق ولولو چې طبيعي جغرافیه څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبيعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده، یعنی زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمیر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لري ده، د بابا غر لري ده، د سپید کو غر لري ده، د کوغر لري ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لري ده. که چیرې تاسو د دغو غرونو په باره کې اوریدلي چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دي هغه په خپل د هندوکش غرونه لري له جملو څخه یو شمیرل کیږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اوریدلي دا د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ د تور غر دي چې دغو غرونو لري د لوړې سرحې جوړې کړي دي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځو او ختیځو سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دی کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه، بارانونه، واوري ډېر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډېر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچیر موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو، په تودو سیمو کې اکثره واوري موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي، سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې کې زیاتې، په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واوري په بڼه سره وي، چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واوري بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمیر خلک دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی ژوند اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د ځمکې په خړوبولو کې هم ډیره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو شو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولوستل چې افغانستان یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېدی چې یو په خپله یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه شي وه هغه غرونو نیولې وه، یعنی زیاته برخه یې دشتې، غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې څه ته وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هواري ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري، یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هواري وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې دي، هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې تر څنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړو سطحو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده د اسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 2000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده په خپل د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یو برخه د افغانستان په خاور کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو ځکهونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمیر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنو خوږو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشت په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي څه ډول دشتي دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. د دې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي، پکې کې بارانونه واوري زیات نه وي، پکې کې نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو په خپل د مارکوا سیستان او بکوا دشت دی چې په دغه سیمو کې موقعیت لري او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشت دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګ ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتې دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتې دي، او همدارنګ د لیلی دشتې چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري، دا هغه دشتې دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېرې زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نسو ورته ویلی، نه هم ډېره زیاته یخه هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده، نو په دې کې د دې له امله څخه ورښتنه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوشا و گلریز دکون که دو زمر استاسو در این وزی لوست موضوع کم چه مر استاسو زمر دکران هیواد افغانستان موقعیت و سلور های و پیجندلی در دیتر سنگ در افغانستان طبعی جغرافی هم و پیجندل چه طبعی جغرافی ها پخپل افغانستان در طبعی جغرافی لپلو سخا یو پر دری برخی در غرون و لڑی تشکیل کرده و هم دارنگ الوری سطحی ما و پیجندلی دشت و پا حکل ما و پیجندل. نو هیلمن دیم چه پیو سپ و سی و سیجی وز هم در لوست پراتلون که برخی که مر استاسو در پشتون پر لور بندی رازو دی برخی که تاسو ټول درنوز د کون کې تمې 15 پښتنې چمتو کړې دي، تاسو ټول قدرمن زکوونکي به هم دغه 15 پښتنې په خپل کتابچو کې لیکي، او ورسره به د هرې پښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوي او د هغه تر څنګ ولیکي. نو راځو د پښتنو پر لور باندې تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پښتنه د افغانستان ډېر مشهور غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځ لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه، تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي، او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړ سطحی، یعنی سا یعنی د لوړ سطحو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی، دوی د هیواد د لوړ سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړ سطحی چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپیژندل د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګ ډېر لوړ سطحه سنمیږي او څومره لوړې لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه سنمیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکړم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب شو کې نوشته کې. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نو نه قدر منو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هله مندې په یو څه پوسی او سیږي او یو څه مزه کړی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو به درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکی هیله و احترامات می قبول کی قدر من او گلالی زکون کو ز پرشنا هم خار یو زره به هم تاسو ټول تشرغ لاس مم د اتم ټولګي جغرافیا مزمن سلرم دوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدر من او گلالی زکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت جامع و پتن قدر من زکون کو ز مرسته سو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیا په حق له سپوهیږي. کتاب صفاله یو وشته من پیل به تر یو دیش می سپېپنی. هم ترنګ قدر من او گلالی زکون کو ز مرسته سو د نن ورځې درس اهداف عبارت له لمړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهیږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوهیږي، دریم د اروپا د لویو وچې د ژبې او نژاد په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګلالي زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي لومړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له سپوهیږي، نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشو قدر منو زده کوونکو، موږ تاسو په تیرې ورځې لوستنه کې د اروپا د لویو وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له، د همچنان د اروپا د لویو وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ولرو. خوشو قدر منو زده کوونکو، لکه څرنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له درې لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 جیش او د اتیا درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیځ لیرې نقطه چې ده د ایسلینډ لویدیځ برخه، او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه، او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې د سان خوږو غلالي زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی، او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره، او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو، اروپا لوی وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېر کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري، چې په دې برخه کې مور او تاسو د اروپا د لوی وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو. اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له لوی او په واسطه سره راچا پر سوي، لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مراد تاسو ټول ولوستل چې اروپا لویه وچه دریو خواو ته او ودی، یا هم دریو خواو څخه د اوبو په واسطه سره راچا پر سوي او وی خواته وچه ده. نو دلته مراد تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی اوبو په واسطه سره راچا پر سوي ده، چې هغه مشمیر څخه یو په خپل مدیترانی سمندرګي و، چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانی سمندرګي په خپل د اروپا، افریقا او اسیا ترمنځ پروتي، یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوي دي. نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې د یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیم نه دی. نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې، د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي، او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې، چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو غوړلی زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی وصل به هیوادونو ته رسیږي، چې د هغوی څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتی دي، هم په وچه سیمه کې موقعیت لري. درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې چشته وچه ده، چې په دغو سیاسي هیوادونو کې د واحدونو شمېر چې و مور او تاسو ولوستل چې وصل به شي، نو د وصل به شي څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتی دي، هم موقعیت لري او اوبه ته دی لار نه لري. د هغو جملو څخه درنو زده کوونکو، د سویس سویس هیواد دی، د لوګرزمبورک هیواد دی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی، او داسې نور هیوادونه دی چې په دې لویه وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چنه که چیرې موږ دې لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسېږو، نو نه کوچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري، یا هم پکښې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورک هیواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده، او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دای کوچني هیوادونه دي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې ونقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو، موږ او تاسو په دې حقله لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج سو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول، چې د هرې ډلې نمونه وس زه تاسو ټولو ته په واضح ډول سره بیانو. چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کوونکو، شمالي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلینډ، ایسلینډ او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپله د ختیځې اروپا هیوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپینه روسیه او اوکراین، د اوکراین تر څنګ نور هیوادونه هم پکښې موجود دي. د دې تر څنګ لویدیځه اروپا هیوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسه، انګلستان، هالینډ او بلجیم دي. د بلجیم تر څنګ نور هیوادونه هم پکښې موجود دي. اخیرنۍ په خپله منځنۍ اروپا هیوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولینډ، او دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکښې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به معلومات ترلاسه کړو. هجو قدر من زکون کو د اروپا په لوی وچه کې د طبیعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزاینو د اوبو ډکو سیندونو متدل اقلیم او پر اورش دشتوالي لامل د صنعت او پوهې پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات شه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنې درنو ګلاري زده کوونکو، دا اروپا لویه وچه جهه په دې کې زیات شمېر طبیعي ښه شرایط موجود دي، همچنان ښه سرځایونه پکښې موجود دي. اروپا لویه وچه د دریو خواوو څخه د اوبو څخه ډکه ده، ښایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمي دي، اورشتې هم ښه په پوره اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ښه عواملو له امله څخه اروپا لویه وچه یو له هغو وچو څخه شمېرل کېږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکښې کې سرته رسول کېږي، د کارونو امکانات زیاته کچې سره پکښې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لویه وچه یو له ارزښتمنو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر وګړي پکښې کې میشتي. تاسو کولی شئ چې په نقشې کې متوجه اوسېږئ د اروپا لري وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نښه کولای سي. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، د اروپا په لویه وچه کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیویایي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیویایي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سړه ده. نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانهي سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لوېدیځ اروپا کې ډېر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دوو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شو ځمکو کې لیدل کېږي. یعنې زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کېږي. دوهم چې دي، سره له دې چې د اروپا لویه وچه د نړۍ له ډېرو نفوس لرونکو لویو وچو څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډېر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هېوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. نو ځکه په اروپایي هېوادونو او ځینو هېوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوسو وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، المان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګلوس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نشاط په هکله معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پورې یو څه زده کړي. خوږو قدر منو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله څه پوهیږئ؟ د اروپا د لویې وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرور رنګ یې غنم رنګه دي، یعنی غنم رنګه دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګن کی. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، دوم هم په خپل جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي. یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو، ختیځ قومونه یا هم سلویان دي. دا قومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنی د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسېږي، چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخواني یا هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي، چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسېدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شمال څخه تر جنوبه تیر شوي او منځني اروپا ته لار موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو، نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي، چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سل تایان او په ایرلند، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیې او په روسیه او پیلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منزکون کو د اروپا د خلکو د ژبي اصلي شخص دي. په دې برخه کې مرتاس د اروپا د لوی وچی د ژبي په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بلې بلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولندي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولی ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهب لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژاد یې لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پورې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لویې وچې ژبې او نژاد په حقله معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، د اروپا خالی خانه ده، له بیا خالی خانه ده، لویه وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوي. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدیر اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوي، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوي. دریم سوال درنو ځکونکو، د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوي، که چیرې غلط وي او سلوویان زیاته په کومو اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه په ستاسو په درنه حضور کې حاضریږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کی قدر منو ګللی زکون کو زه پرشنا غمپار یو زره هم تاسو ټول ته شرع واس پېما دنه هم ټول کی جغرافیا مزمن سلام لوستا اله د چي تاسو ټول قدر منو ګللی زکون کی برادر او جوړو صحت مند او سری او د صحت مې په پتن می درنو زکون کو لکه سره چي تاسو ټول په هیڅ مرسته سو د نن ورځې مزمن جغرافیا مزمن دی سلام لوست لرو نه اله د چي د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره سکړي او سری او نه لوستا امر کی ولري خوشحال د کنکوز مرسته سو د نن ورځې لوست د لومړني فصل کې د سیاسي جغرافیې اړوند، یعنی د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اړوند به نن ورځ مرسته تاسو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرسته تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړل، نو نن ورځ به مرسته تاسو په دې لوست کې د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې او همچنان د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې د نفوس، د دین، نژاد او د کوم په حق به معلومات لاسته راوړل. نو ستاسو د ټولو قدر منو غوړ لیست کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم هله د چت لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر منو ځکونکو د لوست په پیل پښې بو کې مراو تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافي په حق له معلومات بلو. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جبلو څخه شمېر کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له روې څخه یو تودا اقلیم لرونکي لویې وچې ده. په دې لویې وچې کې زیات بدلونونه په دانشتي وختونو کې لیدل کیږي او هم چنان د لویې وچې یو له هغو وچو له جبلو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي پکې کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچ کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل د دې ځکه په دغه لوی وچ کې د اقتصادي زیپوالي پکې موجود دي. نو له همدې عمل څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچ څخه تېشته وکړي او نورو لوی وچ کې استوګن شي. په دې غو ورستنی وختونه کې درنځ کوونکو په افریقا لوی وچ کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د د خپل ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، تر څو وکولی سي د خپل ژوند د ورځنیزي اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پرکړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي. حتی تر دې پورې چې دوی وسته دې سره مبارزه کوي، تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی سي چې هم خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنندې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي، هم چنندې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي، چې دغه باید دوی وکولی سي چې د دوو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا له وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شې دي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچو زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلې ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنې د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، د کله یو سیم کې او کله بل سیم کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي، که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنې هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنې د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار سپله، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ سوله چې دغه د مخه 2015 میلادي پیړۍ پورې ځینې تورپوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د ندرلودلو او منتمید هیوادونو په منځ ته راوړي وو چې د ګانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همغو پخوانیو حکومتونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازینی لامل وو چې د افریقا لویې وچې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستو دې برخې ته. په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنې د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده، چې هر برخه به یې نن ورځ مړه تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده، چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي، چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري او هم چنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویې وچې کې 415 میلیونه تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي، یعنې د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 415 میلیونه تنو کسانو په دغه لویې وچې کې ژوند کوي، چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنې د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو، 2.2% جوړوله، یعنې د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 2.2% په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمېر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمېر کسان ژوند کوي، چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بډایاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري، چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کښتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسېږي، یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو، هلته بیا چې دا نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه سلو تنو ته د دې نفوسو ګڼوالي رسېږي. د نفوسو ګڼوالي د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي موږ او تاسو ټول وپېژندئ چې څه دي. همچنان درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د نژاد په حق لده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسېږو، په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په حق له معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامو سره راځي. هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بلې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویې وچې کې دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربر کېل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکښې کې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ویشتي هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویې وچې کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ تاسو ژبو په حق کله ویلې وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په حق ده چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 30 لهجو ته رسېږي. یعنې په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې درې سوه ته رسېږي، یعنې ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري، هری ژبې شامل دي. دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي. دریم هم سیمه ییزې ژبې دي چې شمېر یې ډېر زیات دي. او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هره برخه یې موږ تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانې شوې ده. همچنان درنو زده کونکو د دې تر څنګ افریقا لوی وچې اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لوی وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لوی وچو په پرتله سره ورسته یې هم د نورنسیم پیړۍ په پیل کې شوې دي چې د دې څخه د مخه په دې په باره کې بحث نه وسو. خو د دې لوی وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات شوي دي. یعنې ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي او دوی کوشش کوي خپلو افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راوړي. د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو سرو زرو الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونه موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کونکو د دې څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوایي لاندې نباتات تشکیلوي لکه ختیځ افریقا کې د کنزولو او چایو بوټي. همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو او پلویدیزه برخه کې بیا ممپلی په مصر کې سودان او تانزانیا کې پومبا او پلویدیزه افریقا کې سناسه صحیح په ټولو ټاپوګانو کې کیلا اناناس او په هاشي کې کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې په سواحلو کې انځر انګور او نور میوې ترکاری پیدا کیږي چې د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم. لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیا تشریح کوي، دویم د افریقا بشري جغرافیا اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې اوس مو زده کړو اوسېږي تر بل داسې درس پرې د لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړي. قدر منو وګللې زكون کو زې برښنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرح خلاص وایم. د لسم ټولګي جغرافیه مضمون څلورم لوست دا هله د چیتاس ټول کډر منو ګللې زكون کې براتره او غوړ صحتمند او سړي او د صحت جامې بون پتن وي. درنو زكون کو د چیز مرستا سودنن رزي لوست څلورم لوست دی. نو زمو رستا سودنن رزي درسي موضوعات عبارت دی له لومړی لندبال، دویم د افغانستان اقلیمي سیمې، دریم د ستپ د سیمو اقلیم. دا هغه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټول کډر منو ګللې زكون کو د پراته وجو دقت په هله ما هله د چي د لوست پای پر رسره ماتیاو کری او یو څه زده کری. هروز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې لوس په کتاب کې لري او د شمې سپې نه پیل دی بیا تر د سرويشتم سپې پری. کدر منو ګللې زده کون کو وس هم د خپل لوس پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې موږ کې یادونه وکړه. لازم مرستاسو په لوس کې بنن ورځ مرستاسو سو مهمې موضوعګانې ولولو چې د هغو موضوعګانو څخه لمرنۍ موضوع لندبل په حق لري چې نن ورځ به مرستاسو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه. د لندبل کلمه خوښ زده کون کو شاید تاسو په خپل ژوند کې زیات اوریدلې او سیږي او د دې کلمې سره آشنا اوسئ. خو نن ورځ مرستاسو په افغانستان کې د لندبل د کلمې سره آشنا کیږو چې په افغانستان کې لندبل تاوی کیږي. قدر منو ګل لیست کوم کو لمدبل کلمه په خپل نمجن حالت توي کیږي. هم نمجن هوا توي کیږي چې لمدبل د اقلیم یو له مهمو او اغیزنا کوله ملونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د میاشتې او کال په ترڅ کې د وی سیمي اقلیمي وضعیت او شرایط مجوتاسته په معلومدار توګه سره تر کنټرول لاندې راولي او د اورش اندازه او کچه مجوتاسته سرګندوي چې غالبا د لمدبل لرونکو سیمي په افغانستان کې په غرنۍ سیمو کې په ترسترو کې یعنی هغه سیمې چې په افغانستان کې لوړې سطحې دي او په لوړې سطحو کې دي. هغه سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري او په لوړې سیمو کې د تودوخه درجه راښکته کیږي چې لندبل لرونکي هوا یې ډېر شر اشبا کیږي او د اورش لامل یا هم سبب ګرځي چې لوړې غرنۍ سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري. قدر منو زده کونکو په افغانستان کې غرنۍ اورش چې رامنځته کیږي لبلې خواڅخه دغه اورش چې د هند سمندر د موسمي اورښتونو د هیواد په ختیځو سیمو کې د اوړي په میاشت کې د اورښتونو لامل کیږي چې په افغانستان کې د هوا د لندنۍ کتلې واکمن کوي، چې لمړنۍ د هغو له جملو څخه په خپل ژمي کې د شمال لوري څخه د سایبریا سړې څپې راځي، په پسرلي کې د ایسلینډ او کسپیت سمندرګي لوري څخه معتدلې څپې رامنځته کیږي، او په اوړي کې بیا د پاریس څخه لیچ لندبل لرونکي هوا او د هند سمندر موسمي بادونه د سویل یا هم جنوبي لویدیس لوري ته ځي، چې دا هوا پر کتلې باندې د کال په بیلابیلو موسمونو کې په افغانستان کې د اورښت لامل ګرځي. د دې ترڅنګ قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، د هوا فشار او بادونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په پراخه کچه سره موجود دي، چې د سمندر د کچې څخه د هوا د فشار ډیر لوړ حد او اندازه موږ تاسو لیدلې سو چې هغه په خپل 28 ملي متر پر سانتي ګرید او یا هم د یوزرو درلس ملي باره ده، خو څومره چې موږ او تاسو د سمندر له کچې څخه غرنیو لوړو سیمو او اتموسفیر اوچتو برخو ته زو، په همغه اندازه سره په دغو سیمو کې د سیمابو د سیما باوري متری ستون ته موږ او تاسو متوجه کیږو، نو دغه د سیمابو کچه پر لوړېدو باندې ځي او یو ځای د فشار ستنې راټیټیږي. کله چې د فشار ستنه راټیټه سپل، نو دغه موضوع د افغانستان په بیلابیلو اقلیمي سیمو کې په بیلابیلو هواو کې پیژندل کیږي، چې په ځینو مختلفو سټیشنونو کې موږ او تاسو پیژندل سو. ورځ د کونکو تاسو په خپل کتاب کې کولای شي چې انځور ته متوجه اوسئ. په دغه انځور کې تاسو ته یو جدول درکړی دی، په دا جدول کې هر سټیشن نوم، میاشت، د سمندر له کچې څخه لوړوالی په مترو کې او د سیمابو د ستنې لوړوالی په ملي متر کې تاسو ته په نښه کړی دی، چې د سټیشنونو کې لومړنی په خپل لومړنی سټیشن نوم چې دی شمالي سالنګ دی، چې د میاشتې د اکتوبر د میاشتې کې 3350 اندازه سره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو د ستنې لوړوالی یې 6800 ته رسیږي. هم چنان جنوبي سالنګ چې دی، هغه هم د اکتوبر په میاشت کې 3150 د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو کچه یې 6400.9 ته رسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ غزنی، کابل، خوست، هرات، فراه، جلال آباد، بغلان، کندوز او مزار شریف هم د دوغو سیمو له جملو څخه د تاسو کولای شئ چې په ترتیب سره په حق له معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې د فشار په حق له ولوستل، نو موږ او تاسو ویلی سو چې دغه کومې سیمې چې دي د ارض البلدونو د دایرو د ویش له مخې څخه د فشار د مرکزونه یې چې دي په مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د استوا د کرښې ساحه ده، چې د ټیټ فشار لرونکو مرکزونو سیمو څخه شمیرل کیږي چې ټیټ فشار لري، په دې کې د فشار د اندازه چې ده ټیټه لوړنه ده. دوی هم د سرطان او جدي د کرښې ساحې دي چې لوړ فشار لرونکي دي او لوړ فشار لرونکي مرکزونو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي. دریم هم د ارکتیک او د انټارکټیکا د دایری کرشې دي، یا هم صحیح دي چې د قطبونو په پرتله سره د دوی فشار اندازه چې د ټیټ فشار لرونکي د لوړ فشار نه لري، او څلرم چې د قطبونو ساحه چې لوړ فشار لرونکو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دا د افغانستان د شمالي نیمه کرې د لوړ فشار په ساحه کې موقعیت لري. نو په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افغانستان د شین اسمان لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې زیات اورښت نه پکې کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوا د فشار، د لوړ فشار، ټیټ فشار او هم چنان د لندبل په حقله معلومات لاسته راوړل. هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به د افغانستان اقلیمي سیمو په حقله معلومات لاسته راوړل. دا چې افغانستان یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو مختلف ډوله اقلیمي سیمې لري، چې هر اقلیمي سیمه یې خپل ځان کې مهم عنصر لري، چې د هغو له جملو څخه تودوخه، لندبل، اورښت، ټیټ فشار، لوړ فشار موږ تاسو په نظر کې نیولې سو. نو ویلی سو چې افغانستان مختلفو اقلیمي سیمو له پلوه څخه پر 15 برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړنۍ اقلیمي سیمې یې د صحرایي یا هم دشتي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دوه مې هم د منسوني اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دریم د ستیپ اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، څلورم چې دی د تندرا یا هم الپین اقلیم دی، او پنځم اخرنۍ غرنۍ اقلیم دی، چې هر یو موږ تاسو نن ورځ په تفصیلي شکل سره لولو. لومړنۍ صحرا صحرایی یا هم دشتی اقلیم په حق معلومات بلو دا چې د لامه څخه روشانه ده دا هغه سیمې دي په کومو سیمو کې چې اورښت په کمه اندازه سره وي، ځکه دغه سیمې چې دي دا اورښت منځنۍ اندازه چې ده د لسو څخه تر پنځو ملي متر پورې ده، خو ډیر په ځنډه سره دغه اورښت رامنځته کیږي، ځکه دغه سیم چې دي صحرایي سیم دي، دشتې او صحراګانې پکې موجودې دي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو دویم چې دی منسونی اقلیم دی، چې منسونی اقلیم په خپله په دغه اقلیمي سیمې زیات شمېر اقلیمي سیمې په دې کې موجود دي، یعنی زیات شمېر صحیح چې دی برخې چې دی په دې کې راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه یو خپله سپین غر دی او د نورستان غرنۍ سیمې دي، د لغمان یوه برخه دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې تر څنګ د پکتیا ولایت تیره بیا د خوست او د هند سمندر له منسونی بادو څخه اغیزمن دي، نو ځکه په اوړي کې د هند سمندر لندبل لرونکي جریان او په ژمي کې د سایبریا سوړ جریان په دغه سیمه کې لندبل باندې غوره اغیزه کړې ده، چې دغه سیمه په خپل لندبل لرونکي هوا لري چې یو شمېر نورو سیمو ته یې ښه زمینه چمتو کړې ده، لکه نشتر، سړي او نورې دغه سیمې چې دي په لندې په میاشتو کې یو څه وچه هوا لري، خو د کال په نورو میاشتو کې بیا هوا په دغو سیمو کې لندبل لرونکي وي، چې کلنۍ منځنۍ اورښت یې 460 څخه بیا تر 480 ملي متر پورې رسیږي، چې په دې توګه سره یو لندبل لرونکو سیمو په نامه سره پیژندل شوی ده. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو بل هم درېمه چې دی هغه په خپله مدیترانایي اقلیم دی، دغه ډول مدیترانایي اقلیم چې دی زموږ په ګران هیواد افغانستان د ختیځ په برخو کې موږ او تاسو لیدلی شو او موږ او تاسو یې پیژندلی شو، ځکه په دغه مدیترانایي اقلیم کې عموما هوا چې وي وچه او ډېر توده اوړي لري، یعنی د دې اوړي چې دی وچ او تود وي. همچنان د دې تر څنګ دوه ځانګړنې چې ده هغه په خپله اورښت پکې کې زیاتره د وخت د ژمي په وخت کې اوریږي، یعنی اورښت زیات وخت وي هغه په خپله د ژمي په موسم کې وي، چې دا هم موږ او تاسو کولای شو چې مدیترانی اقلیم له لحاظه وپیژنو. او دیم هم په اوړي کې د تودوخې منځنۍ اندازه د سانتي ګراید د 22 درجو ته رسیږي، چې دا د اوړي په موسم کې د دې د سانتي ګراید درجه په 22 کې وي. او څلورم د اورښت اندازه د کال په ترڅ کې په تیرې بیا د ژمي کې له 30 څخه تر 30 ملي ملي متر پورې رسیږي، چې جلال آباد دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېره کیږي، چې یو غوره بیلګه ده. او موږ تاسو ویلی شو چې د غزاونی چې دي د جلال آباد په یو شمېر واورو سیمو کې دغه سیمې وچې اقلیم ښکاره کوي، چې په دغه اقلیم کې د وریجو کرنه، ستروسباب، د نارنج، د کورنۍ ونې، ګنۍ، خرما ونې، سروي او مدیترانایي اقلیم کې ښه وده کوي. او دغه د مدیترانایي والی لسیمو شه نشه یا هم بلګه بلل کیږي. د دې تر څنګ قدر منځته کون کو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سټف د سیمو اقلیم په حق معلومات ولو، چې د سټف د سیمو اقلیم په خپل په افغانستان کې دغه سیمه د منسون او مدیترانی اقلیم په پرتله یو پراخ سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، او هغه سرګندې ځانګړتیاوي چې د سټف اقلیم لري د هغه وچ اقلیم له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په همدې سبب سره د شپې او ورځې ترمنځ په تودوخه د سانتي ګراید درجه د 30 درجو ترمنځ وي. دغه توفیر د کال په ترڅ کې د 20 څخه تر 50 درجو پورې زیاتیږي، یعنی په لومړي سر کې دا په 30 درجه وي، خو وروسته د کال په جریان کې د 20 څخه تر 50 پورې زیاتیږي. او اورښت عموما په ژمي کې وي، یعنی د کال په نورو موسمونو کې اورښت نه کیږي، چې په منځنۍ توګه سره د 250 څخه تر 300 ملي متر پورې اورښت رسیږي. او د سټپ سیمې زیاتره واشلرونکي او چټک کای دی بوټي په ځینو ځایونو کې لري، چې په پراخ ځمکو کې شنه کیږي، او د سروي روزنو لپاره غوره سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. ستف چې دی په خپل د شمالي ستف ساحه چې د جنوب سیمه ده، او د شمالي په ستف کې میټرولوژي سټیشنونه هم موجود دي، چې د بغلان، میومي، مزار شریف، کندوز، هرات سټیشنونه د دغه سټیشنونو د ستف د واورو په سیمو کې دي، چې هندوکش شمالي زوړي د شمال سټیپ برخو کې شمېرل کیږي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو د جنوبي سټیپ اقلیمي ساحه بلوچي، د جنوبي سټیپ اقلیمي ساحه بیا یوازې د یو شمېر حبوباتو او غلو دانو لپاره ځانګړې شوې ده، چې یو شمېر سروي د روزنه لپاره ښه امکانات برابر کړي دي، او پراخه ساحه ده، خو د اوبو د نشټوالي له کبله څخه توپوګرافي جوړښت او د خاوري خبرې خورا ترکیب له مخې څخه حاصلات لږ دي، یعنی کوم حاصلات لس راوړل کیږي په کم اندازه سره دي، او دغه ساحه چې د پخپله د شمالي ستپ د اندازه د غوروالي نه لري. د دې ترڅنګ د الف یا هم تندرا اقلیم هم دغه ډول اقلیم چې دی لوړې غرنۍ سیمې دي چې مهم موسم له جملو څخه شمیرل کیږي، او هر سیمه خپل ځانته مهم ارزښت لري. غرنۍ اقلیم خو موږ تاسو ویلې چې عموما اقلیم په لوړو سیمو کې د تودوخې د حرارت درجه کمه وي، او په کښته سیمو کې د تودوخې حرارت درجه په زیاته اندازه سره وي، او په غرنۍ سیمو کې اورښت هم باران په زیاته کچه سره کیږي چې دا د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو موږ ویلې سو چې په دغه چې دی د افغانستان د غرونو د سرونو څخه تیریږي، نو ویلې سو چې ډیری واوري په لوړو غرنۍ سیمو کې وي، او هر سټیشن خپل ځانته مهم اقلیمي ارزښت لري. خوشحال که در منځ ځکون کو نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس خلې ته چې تر دې دم پر یو سمو ترلاسه کړی وو، سی جاو یو سپوسی وو، سی جی وس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې پښتنې دي. ستاسو کورنۍ دند ده چې تاسو ټول که در منځ ځکون کې به په وخت سره اجرا کوي. نو سوالونه تکراروم در نن ځکون کو تاسو په خپل کتاب چو کې لزن سره نوٹ کړئ. لومړنی سوال د ستپ د سیمو اقلیم تشریح کړئ. دویم سوال د افغانستان د اقلیمي سیمو نمونه واخلئ. نور نو درنوز د کون کوز مرستاس د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منډې په یو څه پوسی او سي جي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې حاضرې جم دره په مان شو وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي. 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا 1 ولس